رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونی په پیل کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته:
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونو چارو وزارت سرپرست املا سره پر اتلونکو ولسمشر ټاکونکو کې لومړی مرستیال ټاکلی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد په د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات کړی. او د امریکا د استازو د مجلس غړي نانسي پلوسي د امنیتي دلایلو کبله اروپا او افغانستان ته خپل رسمي سفر ځنډولی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا لرو چې حنیف اتمر د جمهوري ریاست لپاره نوملیکنه وکړه، خپل مرستیالان یې اعلان کړل. په لوګر کې د نجونو لپاره په ژمي کې د زده کړې کورسونه جوړ سوي دي. دا او نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په باره کې لرو. او ټاکل سوي ده د افغانستان د سولې د ولسي حرکت غړي سبا د افغانستان په درو لویو ښارونو کې لاریونونه وکړي. په دې باره کې د سولې د ولسي حرکت لویان ښاغلي بسم الله وطندوست سره مرکه هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورونو چارو وزارت سرپرست امرالله صالح پر اتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خپل لومړي مرستیال په توګه ټاکلی دی. ولسمشر غنی ته نږدې یو سرچینې د جمعې په ورځ د چینې غوښتل چې او ژغې خپور سي امریکا ژغ ته وویل صالح د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال په توګه ټاکل سوی. ارګ ته د دې مخې د جمهور ریاست پر اتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر غنی د دوهم مرستیال په توګه د سرور دانش ټاکل کېدل تایید کړی وو، خو تر دې مهاله په رسمي ډول د لومړي مرستیال په توګه د امیر الله صالح د ټاکلو په اړه څه نه ویلي. بلې خوا، محمد حنیف اتمر نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه رسمن خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې محمد یونس قانوني د لومړي او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه معرفي سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر په دوهم ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات کړی دی. نور تفصیل د شکولا رمزي څخه اورو.
چارواکي وایي چې د ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته د سفر د هغو هڅو برخه ده چې په افغانستان کې د ولسکلن جنگ د ختمولو لپاره یو سوله ایز حل پیدا شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل بوبیل د جمعې په ورځ په دې ملاقات کې زلمی خلیلزاد شاه محمد قریشی ته په افغانستان کې د سولې پروسی او بیا پخلاینې لپاره په سیمه کې خپل تازه ملاقاتونو په حق معلومات ورکړل. هغه زیاته کړه چې ښاغلي قریشی خلیلزاد د سولې په پروسه کې د پاکستان د مرستې او همکارۍ ډاډ هم ورکړ. د طالبانو سره د سولې خبرې هغه وخت مشکلاتو سره مخ شولې چې طالبانو انکار وکړ چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. واشنگټن داسې هیله لري چې پاکستان په افغانستان کې د جنگ په ختمولو کې مرسته کولی شي. اشغال رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا د استازو د مجلس غړي نانسي پلوسي د امریکا امنیتي دلایلو کبله اروپا او افغانستان ته خپل رسمي سفر ځنډولی دی. هغه دا کار ورسته لاغه وکړ چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هغه د سفر پلان بدل کړ او د حکومت د ځینو ادارو د بندیز لامل په پوزیر بته کې د تاګ اجازه ورنکړه. پلوسي او د کانګرس غړي هغه وخت د کانګرس ودانی ته بیرته سانسول چې د ټرمپ څخه یو لیک تر لاسه کړ چې د حکومتي چارو د بندیدو لامل د هغوی سفر لغوه کړی وو. په لیک کې نوموړي پلوسي او د کانګرس نور غړو ته ویل سوي وو چې که غواړي چې نو د سفر بندوبستي پخپله وکړي او په مسافر وړونکي الوتکې کې دی ولاړ سي. د مجلس د ډیموکرات غړي اډم شف په ټرمپ له دې عمله نیوکه کړې ده چې شاید دغه هیئت خوندیتوب له خطر سره مخامخ کړی وي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دفاعي توغندیو د ارزولو هغه پلان اعلان کړ چې د وجدې مودې راهیسې ځنډول سوی وو. ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا به د فضا پر ګډون خپل د هوایي مدافع سیستم په نوي ټکنالوژي سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون پنجشنبه په ورځ د امریکا د دفاع په وزارت کې خبرې کولې او ویل چې دغه پلان به امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې په هر وخت او هر ځای کې توغندي کشف او لمنځه یوسي. هغه زیاته کړه چې د دفاع وزارت راتلونکي بودیجه به په فضا کې میشته د غونډیو د دفاعي سیستم لپاره پیسې هم برابرې کړي. ترامپ ویل امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور د هر وشتل سوي توغوندۍ د کشف او لمنځه وړلو وړتیا ودرو. د کولمبیا چارواکو ویل دي چې د پنجشنبې په ورځ د پولیسو په اکاډمۍ باندې برید کې چې یوویشت کسان پکښې ووژل شول، په دغه هیواد کې اخرنۍ پاتې یاغي ډلې د یو غړي لخوا دغه برید ترسره سوی. د دفاع وزیر وویل چې دغه کس د ملي ازادۍ د پوځ غړی دی. د کولمبیا حکومت د دې هیواد په پلازمینې بوګوټا کې درې ورځنی ملي ماتم هم اعلان کړی دی. دا په تیرو شپاړس کلونو کې په کولمبیا کې تر ټولو لوی خونړی برید و. د دې هیواد د دفاع وزارت ویلي چې په دې وروستي برید کې اتیا کیلوګرامه چاودونکي مواد کارېدلي دي. د شمالي کوریا یو لوړ پوړی چارواکی واشنگټن ته راغلی څو د اټومي وسلو د منځوړلو په اړه جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د دغه هیواد د مشر کیم جون اون ترمنځ د یوې احتمالي غونډې په اړه خبرې وکړې. کیم یونګ چول چې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جون اون تر ټولو اعتمادي کس دی، پرون د پنجشنبې پر واشنگټن ته راورسېد. هغه به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره وګوري او دغه راز جمهور رئیس ترامپ ته به یو لیک هم وسپاري. د جون په میاشت کې دواړو مشرانو یو مبهم سند هم لاسلیک کړی و چې پکښې کیم د کوریا د ټاپ وزمې څخه د اټومي وسلو د لیرې کولو ژمنه کړې وه. او د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ډیموکرات غړو ویلي دي چې د یو رپورټ په هکله پلټنې کوي چې وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خپل پخوانی مدافع وکیل مایکل کولن ته امر کړی و چې کانګرس ته درواغ وایي. د بس فیډ په نامه د خبري وپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې په هغې کې راغلي دي چې د هغو دوو مامورینو چې د دغه پلټنو مسؤلیت لري ادا کړې ده چې ښاغلي ترامپ خپل شخصي مدافع وکیل ته ویلي و چې په ماسکو کې د ترامپ برج د جوړولو د پروګرام په هکله درواغ وایي. ښاغلي کوهن مخکې اعتراف کړی و چې د امریکا کانګرس ته چې په خپلو څرګندونو کې درواغ ویلي و چې د او خو د ترامپ نوم یې نه و اخیستی، خو تر اوسه ښاغلي ترامپ د دې رپورټ په هکله خپل غبرګون نه دی ښودلی. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورت ده. هنیف اتمر د جمهوری ریاست لپاره نوملیکنه وکړه، خپل مرستیالان اعلان کړل. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورت راستولی دی چې مفصل رپورت به واوري. په دې باره کې
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو د دوبلیکلي بهیر دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي، خو تر اوسه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمېر احتمالي نوماندانو دوبلیکنه نه ده کړې. د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې دا ګڼي چې د نوماندانو په دوبلیکنه کې د ځنډ یو علت کېدای شي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د نوماندانو د مرستیالانو غوره کولو مسله وي. د پیپا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو سارې ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د جمهوري ریاست نوماندانو ته د خپلو دوه مرستیالانو د غوره کولو مسله په یوه ډېره ستومانه مسله بدله شوې ده.
سو دلیل په دې کې مطرح دي، اول دا ده چې د دې تېرو حکومتونو تجربه د معاونینو برخه کې هغه هم د بحث وړ ده. هر څوک چې ځي یو ټکټ کې د معاون په توګه باندې غواړي چې ډېر امتیازات ترلاسه کړي، دوم څوک چې غواړي ځان ته معاونین پیدا کړي، په هغې کې څو معیارونه دي. څوک ډېر ځای ترلاسه کولی شي، هغه کولی شي په ټولنه کې ښه وجهه ولري، نړیوال ټولنه دغه سره کوم مشکل ونه لري. په عین حال کې هغه دومره ډېر یک اساس نه وي چې بیا سبا ته د کاندید له ستونزو سره مخامخ کړي او وخت ته رسېدو څخه وروسته بیا نوي چیلنجونه را پیدا نه کړي.
ښاغلی رشید وایي دا ځل د مرستیالانو مارکېټ د نوماندانو لپاره یو څه په قیمت تمام شوی دی، او هغه کسان چې د نوماندانو په ډله کې راځي هغوی هم کوښښ کوي د هغه ټاکنیز ټکټ سره یو ځای شي چې د بریالیتوب چانس یې د نورو په نسبت زیات وي. د رپورټونو له مخې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د 1928 لمریز کال د چګاښ د 18مې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو ډېرو احتمالي نوماندانو په تیرو څو اونیو کې په پرله پسې ډول د خپلو مرستیالانو د غوره کولو لپاره پراخه سلا مشورې کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست کې یوې سرچینې د دوب د نه خودو په شرط امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې پر روان ټاکنو کې د لومړي مرستیال د څوکۍ د نوماندۍ لپاره د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند سره د جمهور رئیس غنی د اوږدو سلا مشورو وروسته جمهور رئیس غنی پریکړه کړې چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د جمهور ریاست په ټاکنو کې د خپل لومړي مرستیال په توګه ونوموي. تر اوسه پر روان ټاکنو کې نه نوماندانو خپل لوګونه لیکلي. په دې نوماندانو کې عبداللطیف پدرام، محمد حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، نورالحق کلوبی، زلبی رسول، شهاب حکیمی، فرامز تمنا، عنایت الله حافظ او محمد حنیف اتمر شامل دي. محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ د خپلو دوه مرستیالانو محمد یونس قانونی او حاجي محمد محقق سره د ټاکنو خپلواکه کمیسیون کمیسیون ته د دوبلیکلې لپاره تللی و. هغه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د تللو وړاندې په یوه غونډه کې د خپلو برسیالانو سره یوه سیاسي موافقه هم لاسلیک کړه چې پکې د اساسي قانون د لوی جرګې له لارې د افغانستان ریاستي نظام د نیمه ریاستي نظام ته د اړولو لپاره موادو ته ځای ورکړل شوی دی. ښاغلي اتمر ویل که ټاکلې وګټي نو ریاستي نظام به وساتي، خو په څنګ کې به یې د صدارت څوکۍ هم رامنځته کړي. هغه د دې علت د اجرایه ریاست د تشکیلاتو څخه چې هغه په اوسني نظام کې د دوه سري حکومت په توګه یاد کړ ژغورلو ښودل.
موږ وویل چې د نظام پرست کې مشورتي عالي شورا رامنځته شي. موږ وویل چې د خلکو د ښه خدمت لپاره په ولایاتو کې اداراتو ته واک ورکړو. هغه ادارې چې واک ونه لري د هغې څنګه خدمت غواړي؟ دا د نظام بدلون نه دی، دا د نظام اصلاح او د نظام تقویت او د نظام ساتل دي.
د ښاغلي اتمر وړاندې محمد یونس قانوني هم په دې مسله غږېدلی و او د ښاغلي اتمر سره د یوځای کېدو یو څه دلیل یې هم دا بللی و. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهوري اسد د نوماندانو دوبلي کلي لپاره وروستۍ نېټه یکشنبې ورځ ښودلی ده او ویلي دي چې دا کمیسیون به د دوبلي کلي موده ونه غځي. د کمیسیون د وایز برسیل ذبیح الله سعادت امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې یکشنبې ورځ وروستۍ ورځ ده.
به همدغه وروستۍ نېټه ده او موږ غوښتنه هم د ټولو نوماندانو څخه همدغه ده چې ولسمشری ټاکنو ټاکنو ته احترام وکړي او په همدغه ټاکلې موده کې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او رسمن د ولسمشری ټاکنو لپاره ځان سره.
خو د پیپا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ډیټي غزول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په صلاحیتونو کې راځي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري اسد روان ټاکنو لپاره د دوه خزو په ګډون لاویا زیاتو احتمالي نوماندانو دغه کمیسیون څخه د دوبلي کلي په اړه معلوماتي مواد ترلاسه کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ټاکل سبا د افغانستان د سولې د ولسي حرکت غړي سبا د افغانستان په درو لوی شارونو کې لاریونونه وکړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل دوی په خپلو ټولو ولسي حرکتونو کې په افغانستان کې د جګړې د بندېدو او د سولې او نیکمرغۍ ژغ پورته کړی دی. د سولې د ولسي حرکت پرون د افغانستان په درو لوی شهرونو کندهار، خوست او ننګرهار کې د ګڼ شمېر کسانو په ګډون د جګړې لشکیلو لورو وغوښتل چې په افغانستان کې جګړه بنده کړي او د خبرو له لارې خپل مشکلات هوار کړي. په دې اړه زموږ همکار سمیع الله جلالزی د سولې د ولسي حرکت له ویان ښاغلي بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده.
وطن دوست صاحب ډیره مننه. کور مو ودان موږ تاسې پرون د افغانستان په څو ولایتونو کې د ولسی حرکتونو شاهدانو خلک راووتل، بیا هم د سولې غږ اوچت کړ. غواړم وپوښتم چې د دې ورستیو حرکتونو هدف څه دی؟ ولې تاسې یو ځل بیا ولسی حرکتونه جوړ کړل؟ غوښتنې مو څه دي؟
لکه چې د سولې ولسی حرکت له هلمند څخه را پیل شوی دی، بیا تر کابل پورې، په کابل کې بیا د سفارتونو مخ ته ناستې وې، له دې ځای څخه بیا تر بلخه پورې لږ پښه تګ و. له هغه څخه وروسته موږ قرار نه کښېنستلي، زموږ غونډ دوام لاره. موږ په ګڼو ولایتونو کې هستې جوړې کړې دي، سیمه ییزې کمیټې مو جوړې کړې دي، په سیمو کې مو له خلکو سره لیدکاته کړې دي، غونډې مو جوړې کړې دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې مو په هلمند کې او دوې اونۍ وړاندې مو په روزګان کې لویه غونډه درلوده چې زرګونو کسانو پکښې ګډون کړی و. تر لنډې وقتې وروسته مو پرون د هېواد په درو لویو ښارونو کې کندهار، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لاریونونه درلوده چې په هغو کې لسګونه زره کسانو برخه اخیستې وه. هغه مخکنی شعار دی چې نور موږ سوله غواړو، باید د جګړې ښکېل اړخونه ورباندې اعلان کړي. همدغه د ولس هیله ده، همدغه د ولس غوښتنه ده چې نور باید په افغانستان کې جګړه ودرول شي، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه چې هغه افغان حکومت، طالبان او امریکا او ځینې نورې کړي دي، دوی باید د جګړې له برخې څخه ځان راوګرځوي او سرکښینې مذاکرات وکړي، سوله وکړي، ورباندې لاندې څو موږ د دغه اوسنۍ تاوتریخوالي څخه راوایستل شو.
وطن دوست صاحب مننه. زه مطمئن یم چې د خلکو ملاتړ له تاسې سره دی او په هر ولایت کې چې تاسې ولسی حرکت جوړوي خلک مو ملاتړ کوي او بالاخره به ستاسې دې غوښتنې ته ځواب موندل کیږي. که څه هم تاسې ویلي دي چې طالبانو تر اوسه ستاسې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، ستاسې راتلونکي اقدامات به څه وي؟
جلال زه صاحب، طالبان هم ادا کوي چې موږ د ولس لپاره قرباني ورکوو، افغان حکومت هم ادا کوي چې موږ د هېواد او ولس لپاره قرباني ورکوو. دوی دې دغه قربانۍ چې اوس یو بل سره وژني دا دې نه کوي، د دې پر ځای دې ولس ته دا قرباني ورکړي چې قربان دی اعلان کې سوله دی وکړي یو په بل دي نور دغه دزي دغه حملې باندې کې ما ولس ډیر وشو دی په هر ولایت کې په هر سیمه کې په هر کلی کې ولسونه اوس سوله غواړي قربان غواړي د جګړې پر شکل اړخونه باندې بیا دی ځکه کې وچ نور موږ نه وژني نور موږ ژوند کولو ته پرېږدي او همدارس پر هغه هیوادونو چې د افغانستان په جګړه کې لاس لري ځکه کې وچ نور موږ نه وژني موږ سوله غواړو افغان حکومت طالبان امریکا دی باید نور سوله وکړي نور باید قربان اعلان کړي نور باید دا روان حالت پای ته ورسیږي ولس پر هغه په خپل لارینه جاری ساتي سوچي افغان حکومت او طالبان سوله نه وکړي ولس په بیا بیا راوځي بیا بیا په پردی باندې ځخ کوي چې تاسو قربان اعلان کړئ سوچ قربان اعلان سوی نه وي د سولې خبرې کومه پایلې نه ورکوي کله چې قربان اعلان سي بیا کېدای شي دوی سره کښېني دا د دوی ناس ته بیا ښه پایله هم ورکولای شي چې دوی د سولې اړوند مذاکرات سره کوي نو ولسونه ویښ سوي دي ولسونه نور نه څه زغملی چې دغه حالت پر دوی باندې اوسي لکه څنګه چې اوس موږ شاهدان یو مرغ موږ هره ورځ په سلګونو کسانه لاس ورکو چې پروانه جګړه کې وژل کېږي
وطن دوست صاحب ډیر مننه زه مطمئن یم چې د ولس غږ به بل اخر اوریدل کیږي او د اساسي برحق دایې چې سوله ده په افغانستان کې امنیت دی ان شاء الله د ارمان ته به موږ تاثیر رسیږو ډیر مننه ورور کور دی ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د آسیا بنسټ په لوګر کې د شوزو د سلګونو شزینه زکونکو لپاره د ژمی په رخصتوي کې د وړیا زدکړو زمينه برابر کړې ده زدکونکو او شوونکو دا فرصت خورا ګټور بولی زموږ خبريال ابراهیم رحیمی په همدې حق له دا رپورت را لېږلې دي
د لوګر د مرکز پولی عالم اوسیدونکو لیدا په هغه ژمنی کورس کې د ساينسي مزمینو په زدکړو بوخته ده چې په دې ورستیو کې د آسیا بنسټ له لوري د لوګر ولایت د خزینه زدکونکو لپاره جوړ شوی لیدا وای چې په ژمی کې د زده کړو د برابر شوی فرصت په دغه ولایت کې بي ساري دی د هغې په وینا مخکې به د ژمی په رخصتیو کې په کور ناستې وي خو سه کال به د ژمی له رخصتۍ پوره ګټه واخلي هغه وایي چې دا کورسونه دوی ته ډیر ګټور دي ځکه راتلونکي کال ته پوره چمتووالی نیسي دا ډول کورسونه له دې کبله ډیر اړین دي چې زیاتره کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې شخصي کورسونو ته لاړې شي د ژمی درې میاشتنۍ رخصتۍ راتلونکي تعلیمي کال ته د چمتووالي ښه موقع یادیږي خو د لوګر خزینه زده کوونکي ځکه له دې فرصت نه بې برخې وي چې کورنۍ شخصي کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي د یاد کورس یوه تنه ښوونکي انیسا بها وایي چې دا ډول لنډمهاله ښوونیز پروګرامونه سربیره پر دی چې د زده کړو د فرصت ضایع کېدو مخه نیسي د نجونو زده کړو ته د کورنیو د توجه سبب هم ګرځي
از طریق ملایمامای مساجد از طریق
انیسا وایي چې د جمعتونو له ملا امامانو او نورو باروسخه کسانو سره ناستې لري او له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته ذهنیت ورکړي تر څو خپلې نجونې په ښوونځیو کې شاملې کړي
دخترایی که در خانه هستن شامل مکتب بکنن
دیلو گرده پوهان ریاست ویان شپور عرب وایی چه آسیا بنسر دی پل عالم ترسنگ پا دره ولسوالیو که هم ژمنی کورسون جوړ کړي د ده پا وینا پا دی طولو که چلور سوان جونی زدکڑی کوي
په مرکز پرلم کې بیا منی دنجونو پولیسا کې د ممدغه ولسوالۍ د ممدغه دنجونو پولیسا کې د برک برک ولسوالۍ د برک راجان دنجونو پولیسا کې او د غراز د خوخی د ولسوالۍ د خوخی دنجونو پولیسو کې جوړ شوی
د لوګر یو تن مدني فعال متي ولا سرور د ژمنې زده کړو دغه فرصت اهمیت ته پکاتو سره اړینه بولی چې د لوګر په هغه نور ولسوالیو کې هم د خزینه زده کوونکو لپاره ژمنې کورسونه جوړ شي
خواهش ما از آسیا فاوندیشن
آسیا بنسټ نه مغوښتنه دا ده کچېری د لوګر په ټولو ښوونځیو کې د نجونو لپاره دا ډول ښوونیز کورسونه جوړ شي دا به ډیر ګټور تمام شي
خیلی خوب خواهد بود
د ارقام له مخې د 1990 ښوونیز کال په اوږدو کې 50,000 نجونې د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته تللې دا شمیر د لوګر د ټولو زده کوونکو له جملې څخه سب باندې 30% جوړوي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د بخښنې نړیوالې ادارې د اروپایي هیوادونو هغه پریکړه د شرم څخه ډکه ګڼلې چې ویلې دي د غیر دولتي سازمانونو کښتیو ته به اجازه ورنه کړي چې په بهر کې ژغورل سوي مهاجر د دوی هیوادونو ته ورولي. دغه ادارې وایي چې د اروپایي هیوادونو دا کار د مهاجرینو ژوند په خطر کې اچوي. د امریکا ژغ د خبریال هنری رجول د رپورټ تفصیل عاشق الله رحیمزوی تاسو اوروي.
دا د هغه کښتۍ غږ دی چې شاوخوا 50 مهاجر پکې سپارول او په بهر کې د 19 ورځو 13 نه وروسته ورته د مالټا په ساحل کې د لنګر اچولو اجازه ورکړ شوه. مهاجر په دې کښتۍ کې د 3 اونیو د زیات وخت لپاره ناستول او هیڅ اروپایي هیواد ورته د ښکته کېدو اجازه نه ورکوله. ماتیو دی بیلس چې د بخنې د نړیوال ادارې سره کار کوي د اروپایي هیوادونو د تازه پریکړه په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل.
This has led European governments to rely on the Libyan Coast Guard not only to intercept.
د اروپایي هیوادونو حکومتونو د لیبیا د ساحلي ګارد نه غوښتي دي چې د مهاجرینو او پناهغښتونکو کښتۍ پرېنږدې چې اروپا خواته حرکت وکړي. د لیبیا ساحلي ګارد به اوس د ژغورنې چارې هم پرمخ بیایي. هغوی به اوس د غیر دولتي سازمانونو کښتۍ ته وایي چې په بهر کې ژغورل شوي مهاجر او پناهغښتونکي بیرته لیبیا ته بوزي، خو په نړیوالو قوانینو کې دا کار منع دی چې یو مهاجر یا پناهغښتونکی بیرته هغه ځای ته یوړل شي چې هلته ښایي شکنجه شي. اکثرو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول ایټالیا په بهر کې د مهاجرینو د ژغورلو چارې بندې کړې وې او همدا وجه وه چې د غیر دولتي ادارو کښتیو دا کار پیل کړ. د اروپایي هیوادونو یو شمیر نور هیوادونو بیا ویلي دي چې دا د اتحادیې د قوانینو له مخې غیر عادلانه کار دی چې هغوی پناهغښتونکو ته ځای ورکړي.
There is no mechanism enabling European governments, European states.
د اروپایي هیوادونو د دولتونو او حکومتونو ترمنځ هیڅ داسې میکانیزم نشته چې د دغو پناهغښتونکو سره د همکارۍ لپاره مسؤلیت په خپلو کې وویشي. هسپانیا د همدې ونې په سر کې د پرو اکټیوا په نامه د ژغورنې کښتۍ پرېنښودله چې د هیواد د بندر نه حرکت وکړي. د ایټالیا د کورنۍ چارو وزیر ماتیو سیلونی د هسپانیې د اقدام وستایه او داسې وویل.
Se l'Unione Europea e gli altri paesi europei passeranno come c'è stato detto oggi dalle parole
که اروپایي اتحاد او نور اروپایي هیوادونه د خبرو په ځای عمل وکړي اروپا به وژغورل شي، خو که په خبرو عمل ونه شي نو داسې وګڼئ چې اروپا بیخي نشته. اروپایي اتحاد وایي چې د 2015 کال په پرتله چې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو او پناهغښتونکو ورتګ په اوج کې و اوس دغه شمیر 92% کې کم شوی. د بخنې نړیواله اداره وایي د ځینو ولسپالو هیوادونو لخوا مهاجرینو ته ګواښ کول غلط کار دی او هیڅ ګټه نه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ل سوریه څخه د امریکایي ځواکونو استل شای نه یوازې د امریکا پوځي ژمنتیا د پای د ټکی معنا ولري، بلکې دا به د امریکا د ملي امنیت مهمې ګټې هم په خطر کې واچوي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د همکار رپورټ.
دا چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یوې خونړۍ حملې چې امریکایي سرتیري ووژل وښودله چې دغه ډله لا هم فعاله ده، او له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د حملې د امریکا د جمهور رئیس هغه ادعا زیانمنه کړله چې ویلي دي داعش ماتې خوړلې ده. ټرمپ د همدې ادعا له مخې د سوریې نه د شاوخوا 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه کړې ده. جمهوري غوښتونکی سناتور لینزی ګراهم چې د جمهور رئیس یو نږدې متحد ویلي چې د سوریې څخه وتلو د امریکا دښمنان زړور کړي دي.
د جمهور رئیس ټرمپ د خبرو په اړه زما اندېښنه دا ده چې هغه زموږ د هغو دښمنانو خوځښت رامنځته کړی دی چې ورسره موږ جګړه کوو.
د امریکا اروپا پر خلاف د ترهګریزو حملو د پلان کولو لپاره د داعش د بیا راغونډېدو ګواښ لا هم یو د اهمیت وړ امنیتي خطر دی، خو په سوریه کې د امریکا محدوده ژمنتیا د هغو یاغیانو د له منځه وړلو لپاره کافي نه ده چې د ملکی خلکو ترمنځ یې ځانونه پټ کړي دي. د وډرو ویلسن د څیړنیز مرکز د منځني ختیځ د چارو څیړونکی ډیوډ میلر وایي
که پر اختیا غواړئ چې له داعش څخه خلاصون ترلاسه کړئ نو یوې نوې سوریې ته اړتیا ده، او دا کار زموږ له وسه لرې دی.
دا جمهور رئیس ټرمپ پلویان استدلال کوي چې د امریکا دښمنان سوریه، روسیه، ایران او همدارنګه د امریکا متحد ترکیه به د داعش پر خلاف خپل بریدونو ته دوام ورکړي. خو د امریکا وتل ښایي د ایران متحدو ځواکونو ته د دې زمینه برابره کړي چې د اسرائیل په خلاف حملې وکړي او په سیمه کې یوه پراخه پوځي جګړه رامنځته کړي. د جارج میسن پوهنتون د منځني ختیځ کارپو مارک کیتس وایي
خی دا یو استراتیجی وی، یعنی نور خلکو ته د جګړه کولو فرصت ورکړ شي او هغوی به د وضعیت د ښه کولو لپاره بیرته موږ ته مراجعه وکړي او یا به یو خپلمنځي جګړه ولري.
مخالفین بیا وایي چې د سوریې د هغو منځلارو متحدینو پرېښول به د امریکا اعتبار ته زیان ورسوي چې د بشار الاسد له مطلقه واکمنۍ سره اختلاف لري. دا ښایي همداراز د کوردي ځواکونو او ترکیې ترمنځ یوه شخړه رامنځته کړي چې نه غواړي د امریکا متحد دغه کوردي ځواکونه یو خپلواک وطن ولري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
سره له دې چې زیات خلک کتابونه په کمپیوټر او نورو برقي آلاتو کې لولي، خو د امریکا د اوریګن په ایالت کې یو کتاب پلورنځی وایي چې برقي آلاتو کې په کاروبار تاثیر نه دی کړی. نو درنو اوریدونکو، وروسته اوس موږ یو رپورټ لرو چې هغه زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز را استولی دی چې وایي د قانونو استعمال د کیندلو نه استعمال څه ستونزې و خلکو ته پیدا کوي. په مکړی رپورټ،
د قندوز په مختلفو سیمو کې زراعتي ځمکو ته د اوبو رسولو 15 کانالونه جوړ شول. په دغو کانالونو باندې تقریبا $1,000,000 لګښت شوی چې په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه ترې خړوبېږي. د قندوز دهقانان وایي چې که د دوی زراعتي ځمکو ته اوبه ورسیږي، حاصلات به یې ورسره زیات شي، چې د حاصلاتو زیاتېدل به یې پر اقتصاد هم اغیز وکړي. د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی وایي چې دغه کانالونه د دهقانانو په غوښتنه جوړ شوي او اوس مهال ترې د زراعتي ځمکو د خړوبېدو لپاره ګټه اخلي.
15 د اوبو رسولو شبکې چې په کندوز ښار، علي آباد ولسوالۍ او امام صاحب ولسوالۍ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې کانالونه، سربندونه، فرعي کانالونه چې دي دب کې شامل دي. ټول لګښت په دې باندې شاوخوا $1,000,000 لګښت راغلی. د دولت بودیجې څخه ورکړ شوی دی. بزګرانو د بڼوالو د اړتیاوو پر بنا باندې د هغوی د غوښتنو سره سم دغه 15 د اوبو رسونې شبکې مخکې پلان شوی وي چې کارونه یې پای ته ورسېدل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. نو پر دې سره به د کرنې، بزګرۍ او بڼوالۍ په برخه کې د حاصلاتو په زیاتوالي کې زیاتوالی راشي او دا ډېر اغیزمنې او ګټورې شبکې دي.
د قندوز یو تن دهقان چې په سیمه کې کانال کانکریټ شوی خوشاله دی. هغه وایي چې حاصلات یې هم زیات شوي دي.
زما نوم محمد حسین ده. کانالونه په دې ښه دي، بندونه موږ ته په دې ښه دي چې موږ ته په اسانه توګه باندې اوبه راشي، بزګر ورسره ښه. که چېرته په اسانه توګه باندې رانه شي نو بزګر بیا نه شي کولی چې دا حاصلات ته لاسته راوړي. که نه موږ دونه ضرورت درو چې لا اندازه زیات دي، بل چا دپاره نه دي، بزګر لپاره خو دا بیخي ضروري ده چې دا کانالونه پاخې، سربندونه پاخې، بندونه پاخې. نو همغونه د خلکو سهولت ورسره زیاتېږي. په خپل وخت کې چې اوبه راشي ورته حاصلات زیاتېږي. که به چېرته په خپل وخت کې رانه شي نو خامخا بیا حاصلات هم خرابېږي، او که چېرته کانالونه پاخه نه شي خامخا د موږ کښت له بای نه شي.
یو بل دهقان بیا وایي چې د دوی د سیمې کانال نه دی جوړ شوی، نو ځکه یې زراعتي ځمکې شاړې پاتې دي.
نوم مې سالم احمد دی، چاردرې ولسوالۍ دي، ساخېلو دي کلي. اوس پیلان دي موږ سربند خرابه ده. ښه ده، اوس وخت کې چې موږ ځمکې هم شاړې پرتې دي دغه سربند لپاره. دغه د سربند ګټه دغه ده چې بال له دغه حمل نه بیا موږ ته ډېر هغه کوي د شولو لپاره. موږ شالیکاري ځمکې لرو چې هغه بال جوزان هلته کېښود کېږي، هغه ډېر موږ ته مفید درازی. نو شولو لپاره اوبه ډیر ضرورت دي. کانالو داسې وخت راځي چې دغه یو کانال اوبه موږ ته نه رسیږي، تاخره پورې پاینا او سزي سراو خي. دغه لپاره ضرورت ډیر ده ورته اوبه. چې د اوبه خو د دیقان لپاره ډیر ښه شی دي. دیقان هغه کیږي، پیاسوده کیږي چې اوبه زیاتې هغه باندې دیقان اسوده.
په قندوز کې د کانالونو او نهرونو د جوړېدو کارونه د زراعت او برښنا په وزارتونو پورې تړلي دي. اوس مهال په قندوز کې یوازې له هغو کانالونو ګټه اخیستل کیږي چې له جګړو د مخه جوړ شوي وو. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اوري.